السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. یاونه وی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنۍ ګډ راپور چې پرون خپور شو خي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولې دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي، خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پرېکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایو ځای کېدو بندیز نه وي. بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. بلور تاله دی جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. او په ایران کې لبنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصله برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوری برتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او برتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغې رمټې برتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زندانی وه، او پر انوشي آشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې وو. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل شو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي؟
د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه.
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسیون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط یو کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو. دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباسه.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې پخوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشوده. وی ویل پخوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوا کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لګوراندې مې د یوې مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماتیکه خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره له دې چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشتي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک ځایونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی دپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لاره چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ یو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسګونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت یې نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتي استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تر 1340000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
اوس هم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړوي چې البته یو کمیسیون جوړ کړی دی چې له هیواد د باندې دی. دغه کمیسیون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسیون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د هغو کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسیون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه دا چې د تماس او ارتباط او کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غور اتک هیواته ضرور ده په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسید دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت نو پم دې بنا د دغه کمیسیون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسیون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هواره کړي. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا ترستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هارو دو ساعتونو کې یو میندواره میرمن د زیګون پر مهال مړ کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات سیاسي خدمات دي تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات سطح کته راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چې خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکت اسوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنا پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډېر کومکونه بند سوه، خلک ډېر زیات مهاجر سوه، بیکار سوه، نو مطمئنا چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کېږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنا چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګېږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته، او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کېږي، بېوزلي یو ځای کېږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم وخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحته جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل.
خبری سات ل آزادی رادیو
سموږ کاغله آزادۍ رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د خبري اعلان مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبري اعلان ملي ورځ د خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوی تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې ښیي خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوري نظام وو، دا شمېر یوازې 15 وه. افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز زدی راپور په اړه آزادی رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 1100 قضیه ثبت شوي، له 5000 زیات خبريالان بيدند شوي او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنیو او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړل شوې او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفي او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نه شول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوري دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل له 28مه ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقې ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په شاری چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیلشته وویل له امنیتی ضمانتونو سره بې پرې دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه بشروسی وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاری تاسیسات تر لپسې بمباری کړي او سخت زیانونه ور اړولي دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پرېښي چې پلازمینې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نورو لویدیځې نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زمو خاګل آزادۍ رادیو نه اوري خبری ټولګه پای ته رسیدي. د دغه خبرونه پاته څو شیبو کې ل اجمل انصر ملتیا وکي. ز اتنیم بجې بیرته راستنیکم.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برختمو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچي اتن ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولې وا چا پولې وا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډالو سره په اتڼ کې ښځې د ګیډې او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوچي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې دننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستې لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې شته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ثبت کړي.
بلوچان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتن یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینه وال لري. دا بلوچی اتن له ډول سره عموما سرنای هم وهل کیږي او په دغه سرنۍ کې د بلوچی ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او فارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا اوبه نه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوي نال شوي نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زره افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوندې ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار ده چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکو یا بل شی ورکو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکړو. د هغې ته رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هیڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا د هغې پسمانه ونیشي، د هغې تکتنه ونیشي، هغې ته د اوبو انتظام یا د هغې پاملرنه ته ونیشي، نو واقع دغه خواري ټول اسیزي. نو انشاءالله په دغه باره کې مونږ کوشش کوو چې د دغې بوټو ښه ساتنه وشي او دغه زمونږ د راتلونکي چاپېریال دپاره یو ښایست ثابت شي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 2 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوي، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې له منځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو 2 پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتنې په تماس کې محللم چې زما پیغام تلوپورو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي، چې له ده چې دغه ژر د ژره شروع شي موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام په نشر کړي. السلام علیکم.
طالبانو مشران څه خلک دي، ضرور ته ټول وخت هدایت کوي.
دې په سارا کې چې دا برا کوټونه اغوستي دي یا تربرګروي کوي یا د مرستو دپاره اغوستي نو دې خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي دا تغیر تبدیل وکړي دا بولي ته ولې خیر خیرات دې خلک ډېر په تنګ دي لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری څوک په څه نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې داسې کار نه کوي یا تعلیم وکړي
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
ستاسو پیغامونه وو اوس هم دومره تربیه خېچاري.
بیا هم خراغ لای اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نيځ خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې پر دوی د فعالیت کړۍ تنګه شوې او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې یې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. د بلوچستان ایالتي حکومت ویاند فرح حزم شاه پرون وویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وي او څومره وروسته بیرته خرابېږي. د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتلونکو څو ورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبراترو یو تګلارې چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلې. په ایران کې له بنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسېده. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راس د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ. ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او دغه راز پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. اوس هم وار ورسېد اونیزو خبرونو ته. لومړی هم اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست و خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کردی، حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری، آغا چه چه پوهاوی نلری، دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع آغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویلی شو چې اسلام ډېر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډېر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره ور وخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري حقوی مکلف دی چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس ده هر حکومت مکلفیت دی.
اثر له چې فرضی سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پرېښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورین رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجینا متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دمه شمان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا دمر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
ده ورزش پا گرتو گرن میرمنی پوهیگی خو عملی کولی سخت و تخکاری کلا و رزنه بوختیا او کلا هم ده مناسب زای او وسایل و ده نشتون پا بهانه ورزش پریگ دی. زینی خزی بیا ده ورزش پا خیگن و خبری ندی یا هم در طولن حاکم دودون اجازه نور که بیچی دوی ورزش بکری. ستره خسته او بی اوسیلی بی. بیانو هم آقا بی چی ده وقت پا تیری دلو سره ظاهری بنا هم بدرنگشی.
دکتران ویلی چه ترغی بوری تا من دوانو
در ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخته رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکې ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه و ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواک ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطلی انتی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم چادری که بیاوزو تنم نسی من نپریدی خو دیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یا شایخ توزی خورتا.
خدینا پوخیلی پارکون ها غزایون دی چی وز هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کوي. د کونړ اوسیدون کې ماجبینه چې خپل لمسیان سره راغلی وایي چې دی وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوه څلور کال کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دی او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دی، ډېر مو پوست ښه ساتلی دی، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړېږي یا به یو رقم ډېر ښکته کېږي. چې ما ورزش شروع کړي زما فشار به سره ورک شو، بېخي فشار نه لرم. کله 50 کلنه ښځه هم یم، فشار به ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی و.
ځواني وه نو مو چې څه نو مستي دی نو چې اوس زاړه شي لوړ مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو سپک دی. دا کور کې مې زویاتو زمېړه مې ته چې زه ټی ګرځه دفتر ته به چې لاړم به چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا وخورم وینې غوړ خورم که نه اوس ورزش ته دورم ارڅم.
د کارتیسی اوسیدونکې نجلا وایي چې ډېر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
د شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپانده سو، ښې سو، چستې سو، تنه زه خو منډې وهم او نور ورزش نه سو، لاس پښه نه سو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په خپرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانېږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاده جمیله وایي، له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول، له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده. څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بنده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ضربه شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت پخوي، خوشحال وي او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمینه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کله طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه څه رقم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي، حولی لري په ولي کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزي کولی شي، هم منډه وهلی شي. دا خو ښه ده هغوی لپاره.
تاسو مخکې له حرکاتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکات وکړي تر څو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه هم خوندي وي. که په لنډه توګه راته ووایئ کوم حرکات څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، پښه حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتوې لاسونه څه رقم کی؟
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پښو عام داسې کیږي چې استلاوه یو بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوی درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکی چې سملی په خیم جیک کې اولیو په خا بلبل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا د ګټه رسولې شي،
او په دې شرایط کې دا ډېر ښه ده او ګټه رسوي، او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پریږدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډېر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندې خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو، او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایې؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کې کې ځنې شو کولی دا ورزش وکړم، ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نه شي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړو.
ډیر زیات مننه. خیر سلام.
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټه په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی، بیا په خپل هم نه پریږدی، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرام او روغ ساتي. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدی: 00 420 24 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
پیواسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کلگورم یو یو کلگورم یو آواز اورم گلاب وقت را توای چیز تا غلدیم خلوب دیبینا سلک سا لکھو